السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل په دې روانه خبرونه کې تاسو قربنا او مجید بابر به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي په روانه غړې کې بعد امریکا د دفاع وزیر د ډرون بریدونو جاری ساتلو په اړه بیان د کوهستان پیخې په کراچۍ کې د هدفي وجنو په اړه د بشري حقوقو د ادارې سرګندونې او د غسي د نورو ریپورتونو ترڅنګ به 19 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل به هم وره خو لومړی بعد دې ساتازه خبرونه وورو چې مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي
اول د مشال د خبرونو سرټکی د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره لیدو لپاره په ناڅاپي دوره دغه هیواد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ناټو لخوا په بمبارۍ کې د عامو خلکو د وژنې له کبله افغان ولسمشر حامد کرزي خپله د چین سرکاري دوره رالنډه کړې ده. د کوهستان جرګې کیس اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده. اوست مشال خبرونو تفصیل د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره لیدو لپاره په ناڅاپي دوره د هیواد ته رسیدلی دی. د هند په سرخار نوې دلی کې هغه خبريالانو سره په خبرو کې چې ورسره په سفر کې ملو نو موړي ویل هغه غواړي د امریکایي او ناټو ځواکونو لوړ پوړي کمانډر جنرال جان ایلن نه د صورتحال د تجزیه په اړه معلومات ترلاسه کړي. پنیتا پلان لري په افغانستان کې امریکایي سفیر راین کراکر او د افغانستان د دفاع وزیر عبدالرحیم وردک سره هم وویني. پنیتا له هغه یو وروسته افغانستان ته رسیدلی چې 2000 مرګو برید کوونکو د افغانستان په جنوبی برخه کې 22 کسان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو لخوا په بمبارۍ کې د عامو خلکو د وژنې له کبله افغان ولسمشر حامد کرزي خپله د چین سرکاري دوره رلنډه کړې ده. کرزي ویلي دي چې د جارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې په هوایي بمبارۍ کې 13 عام کسان وژل شوي دي. کرزي ویلي دي چې په دا ډول عملیاتو کې د عامو خلکو وژنه ناقابل قبول ده. د حامد کرزي دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په یو ناڅاپي دوران کابل ته رسیدلی دی. پنیتا ویلي دي چې په افغانستان کې تر هغه وخت استحکام راتګ ستونزمن دی تر چې ترهګر د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټنځایونه لري. هغه زیاته کړه چې د ترهګرو پر ضد د پاکستان لخوا د فیصله کن عملیاتو نه کولو له وجې اوس د پاکستان په اړه د امریکا زغم وروستي حد ته رسیدلی دی. د کوهستان جرګې کیس اورېدنه په سپریم کورټ کې روانه ده. په پاکستان کې چارواکي د هیواد په لرې پرته شمال غربي سیمه کوهستان کې په دې تحقیق کولو کې پاتې راغلي دي چې آیا هغه سلور جنکۍ چې د غیر هلکانو سره په یو ویډیو کې په سندرو ویلو او لاسونو پړکولو خودل شوې دي آیا د غیرت په نامه وژل شوې دي او که څنګه. راپورټونه وایي چارواکو د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي د خراب موسم له امله ونه کړل شو چې د تحقیقاتي ډلې هلیکاپټر هغه کلي کې کوس شي چېرته چې د دغو جنکو کورنۍ اوسېږي. عدالت حکم ورکړې چې نن دې دغه جنکۍ عدالت ته حاضر کړی شي. پاکستانی چارواکو تر اوسه دا ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې دغه جنکۍ اوس هم ژوندی دی. پرون په دغه ویډیو کې خودلي هلکانو عدالت ته د واقعي په اړه بریفینګ ورکړ. د هغوی د ورور وینا ده چې د ځایي قبیلي جرګې د سلورو ګواهانو په موجودګۍ کې دغه جنکۍ وژلې دي. روس، چین او شنګای تاون تنظیم کې د دوی د منځنۍ اسیا ملګرو هیوادونو د شام په شخړه کې د بهرنی مداخلت په اړه د خبرداري یو ګډ بیان جاری کړی. د زیارت پر ورځ د چین په سرخار بیجنګ کې د سرمشریزي په اخره کې د ایران د ایټمي پروګرام په لړ کې د دغه هیواد خلاف د کمپوزي طاقت استعمال هم مخالفت ښودل شوی او په یو طرف ډول یې د دفاعي میزایلي نظام د جوړولو خبرداري هم ورکړې. لکه څنګه چې په اروپا کې د امریکا او ناټو لخوا جوړیږي د چین، روس، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان مشران په دې هم رضا شول چې په اداره کې افغانستان ته د کتونکو درجه ورکړي. د دې سره کابل د هند، پاکستان، ایران او منګولیا په شان درجه ترلاسه کړه. د شنګای مشرانو اعلان وکړ چې بلا سر مشري د بای په 2013 کال کې په بیشکیک کرغزستان کې کیږي. د ایتلی میډیا وایي چې دغه هیواد پولیسو هغه کس په دې تور نیولې دی چې تیره میاشتې دغه هیواد په جنوبي برخه کې په یو سکول کې بمی چاودنه کړې وه. د تیره میاشتې په 19 نیټه د ایتلی په برنډیسي ښار کې د یو سکول دروازې سره هغه وخت د یو ریموټ کنټرول په واسطه بمی چاودنه شوې وه چې زده کوونکي سکول ته ننوته. په دغه چاودنه کې یو 14 کلن جینۍ وژلې شوې او نور 15 کسان ژوبل شوي ول. راپورونه وایي چې یو 18 کلن کس منلی دی چې هغه دا بم جوړ کړی او د دغه سکول مخې ته یې ځای په ځای کړی و. راپورونه دی اتوی چې دغه کس دا کار د ذاتی دښمنۍ له وجې کړی دی. راپورونه وایي چې د یاد شوي سکول پرنسپل په هغه سیمه کې استاد پاتې شوی دی د کومې سیمې سره چې دغه مشکوک کس تعلق دی. په شام کې مخالف فعالین وایي دغه هیواد په حما ریاست کې حکومت پلو ځواکونو لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژلي دي. فعالین وایي د قوبیر او مارزف په کلیوالو سیمو کې په وژل شوو کې د شلو زیات ماشومان او د شلو زیاتې ښځې شامل دي. د شام حکومت دا تورونه بالکل دروغ بللي دي. د ځایي همکارۍ کمیټې په خبره یوازې په القبیر کې اته اویا کسان وژل شوي دي. په اذربایجان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د شام د شخړې په اړه وویل
It's time for all of us to turn our attention
اوس موږ ټول لپاره وخت راغلی دی چې خپل پام په شام کې د یو داسې منظم واک انتقال ته واړو چې په دغه هیواد کې جمهوری د زغم او د ګډې ټولنې مستقبل ته لاره هواروي. او اوس دا څرګنده ده چې بشار الاسد په شام کې د ولس لپاره په استحکام، امن او مثبت بدلون راوستو کې پاتې راغلی دی، او په حقیقت کې هغه د دغه درې واړو خبرو پر ضد کار کوي.
فعالین وایي په یاد کلی کې د حکومتي ځواکونو لخوا بمباري وشوه، خو زیاتره وجنه د حکومت پلمه ملیشا ځواکونو لخوا ترسره شوه. وروستۍ خبر دا چې ایران پوښتنه راپورته کړې آیا د نړۍ طاقتونه روانه اونۍ په ماسکو کې د هیواد پلانجمن اټومي پروګرام خبرو اترو ته تیار دي، او که څنګه. د چهارشنبې په ورځ تهران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سار نړیوالې ادارې تورنه کړه چې د غربي نړۍ د استخباراتي ادارې په توګه استعمالیږي. د ایراني میډیا راپورونه وایي د تهران د اټومي چارو د خبرو مشر سید جلیلی دوه وارې برطانیې، فرانس، روس، چین، امریکا او جرمني نه د 13 جون نه وړاندې په ملاقات کولو غږ کړی، خو ورته سره د عمل نه دی ترلاسه شوی. د مشال خبرونو پای
د مجید بابر نام د دې سات تازه خبرونه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واورې د امریکا د دفاع وزیر لیون پریټا ویلي په پاکستان کې به په ترهګرو د بے پایلټه الوتکو بریدونه جاري ساتي. ایچ آر سی پی ویلي په کراچۍ کې په تیر 500 میاشتو کې 1,000 کسان د هدفي وجنو ښکار شوي.
ټول ایڈریس د معلوم کو د شرګردو په دمانه چې کوم د حمله وکړه یو لس ویلي چې بده وښته.
د بلوچستان حکومت د پولیو د ساسکو ورکولو د ټیمونو احساسیا زیاته کړې. او د نورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. اوس زو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا چې دا وخت د افغانستان په دوره دی، تیر ورځ د هند د دورې پر مهال ویلي وو چې په پاکستان کې باید ترهګرو په خوندي ځایونو د ډرون بریدونه ونه دروي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د هندستان د دفاع چارو په ادارې کې د امریکا د دفاع د وزیر د دغه سرګندونو تفصیل خپور کړی دی چې فرشته جلال زی تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیټا پرون په هند کې وویل چې پر پاکستان به د بی پیلوټه امریکایي الوتکو حمله دوام پیدا کړي. پنیټا زیاته کړه دا حمله به تر هغو پورې جاری وي چې متحد ایالات د تروریستانو په وړاندې له ځان څخه د دفاع اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر دا ادعا رد کړې چې شاید د بی پیلوټه الوتکو داسې حمله د پاکستان پر حاکمیت تیری وي. پنیټا وویل په دې مسله کې د امریکا حاکمیت هم مطرح دی. د امریکا د دفاع وزیر د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د ترنګلتیا په اړه وویل دا هغه پیچلی مسله ده چې کله مایوسونکی او کله هم ستونزمن وضعیت ته رسیږي. خو د پنیټا په وینا متحد ایالات له دې اړیکو ځان نشي لرې کولای، نو د شکولو لپاره یې باید هڅه وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هند ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې پرون د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې دغه څرګندونې کړې دي. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر وویل له پاکستان سره روابط د امریکا او هند لپاره پیچلي دي، خو دواړه هیوادونه باید له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅه وکړي. لوین پنیټا د هند دفاع وزیر سره هم د نوی ډیلی او واشنگټن ترمنځ د دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. دوی د ګډو پوځي تمرینونو د ترسره کولو پر امکاناتو هم بحث کړی دی. د اسوسییټډ پریس په لیکنه په تیر څه باندې ولسیزه کې د هند او امریکا ترمنځ د پوځي او دفاعي چارو په برخه کې د سوداګرۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. دواړه هیوادونه په کال کې د څه باندې 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارت کوي.
د فرشتہ جلال سین نے رپورٹ تاسو ورده سم په دې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د افغانستان په سفر دی، لدی وړاندې د هند په سفر د امریکا د دفاع وزیر په افغانستان کې د هند مهم او د چټک رول د ترسره کولو په اړه خبرې کړې دي. دا رول به په سیمه کې د افغانستان پر گاونډي هیوادونو څومره اغیز ولري او آیا پاکستان به په دې کې څه کردار ولري؟ زموږ همکار ګلیاس د پاکستان او د هند د دفاعي چارو کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا هند ته په دوه ورځني سفر کې دغه هیواد په افغانستان کې د مهم او د چټک رول لوبولو خبره کړې ده. لیوان پانیتا د هند سفر وروسته د افغانستان په سفر دی. د هند په نوی دلی ښار کې د دفاعي ادارې کارپوها ډاکټر مینا سنگھ رائے مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې هند له مخکې هم په افغانستان کې مهم رول لوبوي.
تر څو چې د امریکا د دفاع وزیر پانیتا د سفر خبره ده، نو په افغانستان کې د هند رول منلی دی. له ډېر مودې راهیسې دوی د هند رول نه منلو، خو دا یو ښه ګام و چې هغوی بیان کړ. دا یو مثبت نخه هم ده او هغه ځکه چې باثبات افغانستان زموږ په ګټه دی. هند اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې افغانستان سره به مرسته ته دوام ورکړي او د صلاحیتونو زیاتولو کار به جاری ساتي.
ډاکټر مینا سنگھ رائے زیاته کړه چې پاکستان هر وخت د هند رول ته د شک په نظر ګوري او په خاصه توګه افغانستان کې د هند رول نه خوشاله نه دی او دوی نه غواړي چې هند په افغانستان کې تعمیري کردار ولوبوي. خو په پاکستان کې څېړونکي په دې نظر دي چې هند لوی اقتصاد لري، نو ځکه امریکا غواړي چې هند په افغانستان کې مهم کردار ترسره کړي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټننټ جنرل تلل مسعود مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان نه د امریکا ځواکونو وتلو سره هند تر ټولو لویه برخه رول ترسره کولی شي.
دا به یقینا د پاکستان اندېښنې را برسېره کړي، ځکه چې په افغانستان کې امنیتي حالات مستحکم نه دي او حکومت هم د پاکستان حمایت نه کوي. دا د پاکستان لپاره لوی اندېښنې دي. د پاکستان او هند اړیکې هم پر اعتماد نه دي ولاړې، او کچېرې هند په افغانستان کې خپل پوځونه زیاتوي، نو دا به د پاکستان اندېښنې نور هم زیاتې کړي.
د دې پوښتنې په جواب کې کچېرې امریکا هند ته د 2016 کال وروسته په افغانستان کې زیات رول د لوبولو موقع ورکړي، نو د پاکستان غبرګون وسوي. د پاکستان د دفاع چارو کارپو تلت مسعود ویل چې پاکستان یو مومي یا مشکل سره مخامخ دی او په دې موقع به په افغانستان کې مختلف ډلو سره مرستې نه کوي، او هغه ځکه هم چې دې کار سره به پاکستانی طالبان وهڅول شي او خپل ځان لپاره به نورې مسلې راپورته کړي. د کارپو تلت مسعود په وینا پاکستان سره ډېره ښه موقع ده، ځکه چې افغانستان ته د سامانونو وړلو لارې د دغه هیواد نه تیریږي، نو افغانستان هم نشي کولی چې د پاکستان رول نه انکار وکړي. بیا د هند د دفاعي چارو کارپو ډاکټر مینا سنگھ رائے وای چې دا به غوره وي چې پاکستان په افغانستان کې د هند رول وپیژني او دا به د سیمې لپاره هم ښه وي.
دا د سیمه ییزو طاقتونو کار دی چې په پاکستان فشار واچوي چې یو تعمیري رول ولوبوي او د سخت دریځو د مرستې نه لاس واخلي. د ټاپي پروژې ته وګورئ چې یو ښه ګام دی، او په دې کې به افغانستان د مشرقي او سویلي ایشیا ترمنځ په اړیکو کې د پل کردار ترسره کړي. پاکستان په دې تعمیري کار کولی شي، نو دا به د هغوی په ګټه تمام شي.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود نظر لري چې د افغانستان زیاته تکیه په پاکستان کوي، او په جغرافیایي توګه هم دا خبره څرګنده ده.
د پولې دواړو غاړو ته پښتانه تر ټولو مهم دي او تر ټولو مهم رول هم لوبولای سي، او دا به تیروتنه وي چې له یو بل څخه جلا کړل سي. نو پاکستان دې پر اعتماد اوسي او بې ځایه اندېښنې دې هم نه کوي چې ولې امریکا په افغانستان کې هند رول ته هڅوي، او پر روان ورځو کې به حالات مختلف وي، نو پاکستان دې انتظار وکړي.
زیاتره څېړونکي خوشبین دي چې په افغانستان کې د هند رول په اړه به پاکستان تعمیري سوچ ولري او هیله لري چې د ټاپي په شان نورې پروژې به هم په ګډه شروع شي.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان سپریم کورټ د کوهستان د یو واده پر مهال جوړ شوی ویډیو لخپرې دروستو د 500 خصو د وجلې کېدو د خبرونو نه پس حکم ورکړی چې کده غ خزي نوی وجلې شوی نو عدالت ته دی وړاندې کړی شي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې دا خزي نه دی وجلې شوی، خو په دې ویډیو کې خودلې شوی دوه الکانو پرون سپریم کورټ ته ویلي چې دا خزي د جرګې د پریکړې نه مخکې وجلې شوی دی. احمد الله په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سپریم کورٹ کے بعد کوهستان جرګه کیس اوریدنا نن بیا کیږي. تیر ماخام شپږ بجې چې کله د کیس اوریدنا د دمی ورستو یو واری بیا د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې شروع شو، نو د خیبر پختونخوا هوم سیکرټر عدالت ته وویل چې موسم د خرابۍ له وجې دغه پنځه زنانه د هلیکاپټر په ذریعه اسلام آباد ته راونه رسولې شوې. چیف جسټس هوم سیکرټر خیبر پختونخوا ته هدایت وکړو چې نن دی پنځه واړه زنانه عدالت ته حاضر کړي. د وقفې نه وړاندې کیدونکو اوریدنه کې په ویډیو کې چې کوم دوه هلکان بن یاسر او ګل نظر په ګډه خودلې شوی وو، دوی عدالت ته وویل چې د جرګې په حکم پنځه واړه زنانه وجلې شوې دي. په دې موقع د اټارنی جنرال عرفان قادر وینا وه چې د واقع تحقیقاتو لپاره یو ټیم متاثره علاقې ته لیږلې شوی وو او تحقیقاتي ټیم د رپورټ تر مخه داسې هیڅ واقع مخې ته نه ده راغلی. د عدالت د ودانۍ نه بهر د پیښه کې ککړ هلکان ورور افضل خان مطبوعاتو ته وویل چې پنځه واړه زنانه د جرګې په حکم وجلې شوې دي او ما سره ثبوتونه هم شته.
میرے بھائی اور میرے جان کو اتنا خطرہ ہے کہ انہوں نے بل خبر دار تیر میں جرگے دا پنجواڑ جنکے سلور گواہانو چی نمونے حاجی سفیر اللہ سالار قدم خان زیب حیات او نجیل دے پولاندی او جلی وو چی دا گواہان ببل قبیلے تے گواہی اور کوی چی دا پنجواڑ جنکے دی پولاندی او جلی شوی دی او دی جنکو دو وجنی فتوا مولانا جاوید تمان سیرین نے جاری کرے وا د دې واخی رستو پولیس او ماده تحفظ را نکړو او ځکه نن سپریم کورٹ ته راغلم نو پولیس په خپل ولکه کې واغستم.
افضل خان د مطبوعاتو سره خبرو اترو په وخت د هزاره ډیویژن ډی آی جی نعیم خان هم موجود وو. هغه مطبوعاتو ته ویل چې افضل خان د منګ ته ثبوتونه راکړي د پیخه کې ککړ خلکو په ضد به منګه کاروایی وکړو.
افضل جو ہے میں اس کی پرسنل سیکیورٹی دیتا ہوں، کوئی اریسٹ نہیں ہے.
زدا افضل خان د حفاظت ذمہ داری اخلم او دا هیڅ نه دی گرفتار کړي. افضل خان هغه واحد کسته چې چې دا واقع شوی دا زه د ټولو په وړاندې افضل خان ته دا وایم چې دا دې زمونږ خواله راشي او دا چې د کومو ثبوتونو خبره کوي چې څلور گواهانو په وړاندې دا جنکی وجلې شوی دي دغه ثبوتونه دې مونږ لا راکړي. مونږ به نه صرف په دې واقعې کې ککړ کسانو خلاف پرچه کټ کړو بلکې کاروایی به هم کوو.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي او غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې ملک کې زنانو تحفظ لپاره مختلف قوانینو کې د ترامیم ورستو اوس زنانو ته انصاف ترلاسه کېدل شروع شوی دي.
موجود پورا طریقے سارا قسم تھا جرائم دفاع نہ کوالا او شکم قوانین کی ترمیم مشول پدغ ترمیم پر نظر کی شکم مجرم دی اگر مجرم تھا سخت نہ سخت سزا ملے گی اور پخوا پر دیاغب پکی جان بخش پکی امکان زیات ہو تو وہ دیکھے پلے کے دل میں اقدامات پکی کم کر لیشی دی پلے دس کس نے اڑان دے کی اور عدالتوں تھا اور پولیس تھا پدغ ذریعے بنے اور انصاف ملا اسی لکھدا جرائم اول ہم دن زیات ہو وہ سم خود زیاد کی خدا رسی اگر مخوڑان دی اول نہ رکھ لل دونا
محمد عاصم زیاته کړه چې تیر وو کالو کې د زنانو د تحفظ لپاره و قوانین راغلي او یا په دې کې ترمیم وشو چې پکې په زنانو تیزاب شیندل، سرپرست او نابالغه ایکټ کې ترمیم کول، غیر ملکیانو سره واده کولو قوانین کې ترمیم، جهیز حواله سره د حدود آرډیننس حواله سره او قانوني شهادت حواله سره قانون راتلل او زنانه د کار روزګار په ځایونو کې تنګولو حواله سره تحفظ بل هم مخې ته راغلی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په کراچۍ کې د تیرو پنځو میاشتو په دوران کې د وجلو شوو په سلګونو خلکو په وجنا تشویش څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل اورو د کراچۍ نه زموږ د خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې.
د انساني حقوقو لپاره کارکونکو هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چارواکي وایي د تیرو پنځه میاشتو په موده کې په کراچۍ ښار کې وسو وسلويخ کسان د نامعلومه کسانو د ګولو ښکار شوې دي. د یاد شوې کمیشن د سین څنګه مشر امرنات مشال رډیو ته ویلي دي چې زیاتره وجنې د جبني سیاسي او فرقیزو تربګنیو له وجې مخې ته راغلي دي. منگ پدے وہ جنو اندیخنا خود لے بے شکا پلگ مودا کے ڈیر زیاد خلق وجل شوی دی نکٹی پاڑی پسیما کی چکو میں وجن را مخیت شوی دی حغا جبان رنگ لری دلیاری دا عملیاتو پا محال را منست شوی وجن بیا زان دا رنگ لری دا غشان سیسی او فرقیزون خطو کی هم دیر وجن شوی دی او دا رجحان پا خار کی وقت پا وقت خطرناک بنا خپلوی پدے مودا کی دا تاوتریخوالی دا زیادہ را پیخو مرکزونا و رنگ تاون لیاری تاون او دا خار مرکزی برخ پراخې وې. لیاري ټاون کې د امنیتي ادارو لخوا په ترسره شوو عملیاتو کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي وو چې د پولیس سرتیرو په ګډون پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. د دې ترڅنګ د ښار په مرکزي سیمه کې د مئی په 22 نیټه د سندي ملت پاله ډلو په لاریون د ډزو په ترڅ کې 12 کسان وژل شوي وو. د ښار اورنګ ټاون په سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو د یوې هفتې په موده کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. دغو کسانو کې د یادې سیمې د فرید کالونه یو شمېر کسان هم شامل وو چې د وارثانو په وینا یې دغه ټول عام وګړي وو
او خپل سبق به پوښې او بے ضرر راو او مونږ اوس نشته مونږ غریب خلک ګورره زما خو ملا ماته زه خو هیڅ نشم ویله
صلاح الدین خپله مزدوري کوله د خپله د دوه لاسه خواري کوله نه دی داسې و چې بیا په پارټۍ کې و یا دی په یو بل لار کې و په هېڅ کې نو د خپله خواري کوله خپل ساده پاده د خدای عجز زوی مې و
او زما ورور چې ګندر لطیف الله دی او دا د رکشل ډرایور د شپک بچیان وو د ده شناختی کارډ چیک او ټول ایډرس د معلوم کو د شرګردو پدمانه چګم دې حمله وکړه یوولس ګولېج دې وښته
پریت کالونه د اورنګ ټاون هغه سیمه ده چې د سرک یوې غاړې ته یې پښتانه او بلې غاړې ته یې اردو ژبه ویونکي په ګڼ شمېر کې اوسیږي. د ایم کیو ایم ډلې د مطبوعاتي دفتر په وینا تیرو 15 میاشتو کې د دوی د ډلې اتاتیا کسان په نخښه شوې دي. د دې نه علاوه د پیپلز ګوند لیاري امن کمیټۍ ایم کیو ایم حقيقي سندي ملت پاله ګوندونو غړي هم د دغه پیښو قرباني شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه د اطلاعاتو سیکرټري پیر ریاض ګل وای وژل شوو کسانو کې زیاتره پښتانه دي چې په دغه پښتنو کې د دوی د ګوند غړي او عہدیداران هم شامل دي.
د نوې کال د لومړۍ ورځې نه راواخله تر د څلور ورځې درې ورځې مخکې پورې د عوامي نېشنل پارټۍ څلور 500 کسان شهیدان کړي شوي دي چې په دې کې د وارډ سینیئر نائب صدر د وارډ جنرل سیکرټریز وارډ نائب صدر او مختلف کارکنان چې کم دي مطلب دار شهید کړي شوي دي. فقیر کالونه فرید کالونه کوم چې د اورنګي ټاون سره او د دین علاوه چې کوم دی په کورنګي کې میمګاو ورنات نازم آباد کې ډسلو ټاون دا لاسې چې کوم دی د زیاتې مسافر دي.
د تیرو 15 میاشتو په موده کې د شیا او سنی مسلک سره تعلق لرونکو وکیلان او ډاکټران هم وجل شوې دي چې د پولیسو په وینا دغه وجنې فرقیز رنگ لري. کراچي پولیسو کڅه هم وخت په وخت د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو عناصرو د نیولو داوی کړی دي او ویلې دي چې د روان کال له شروع راهسه دوی د 500 څخه زیات هدف وجن کې نیولې دي. خو بیا هم د خار په مختلفو برخو کې د هدف وجنو او اخوډه پیښې دي چې لا هم روان دي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچی.
مشال رادیو د حقایقو رابرسرون کې
د بلوچستان حکومت د پولیو د ساسکو ورکولو ټیمونو د غړو ورځنی معاش یا اساسیا د 2500 نه تر 500 پورې زیاته کړې ده او هیله یې څرګنده کړې چې د سره بعد د پولیو د مرض ختمېدو په لړ کې غوره نتایج ترلاسه کولو کې کامیاب شي. نیاز موسی خیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د سیاحت محکمې د پولیو څانګې یو مصر ډاکټر محمد اساق په نیزي مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې حکومت د یوې امریکایي خیریه موسسې په مرسته د پولیو ټیم د غړیو ورځنی معاش یا اعزازیا ورزیاتوي.
خلق مختلف خبری د خلقو د مختلف انداز باندې کتل څنګه نظر دا مشري دغه بد نظر دا بیا ځکه حکومت بیل ګیټ فاونډیشن ته دا ریکوست وکړي چې مثلا موږ ته کوم څه ډونیشن راکړي د پولیو مد په صورت کې بیا ځکه موږ راځیات کا نو هغه بیا ورزیات کړي دا سیر په بلوچستان کې د پانسو یي دا یو شینور کې دا په پاکستان کې نور زګونسته دا خارج بلوچستان ولا کې دا خاص دا پیسې ورکړي د پانسو کې پرکین ممبر.
ډاکټر محمد اساق پنيزي زیاته کړه حکومت د پولیو په لړ کې د سیمې وزې او ګرانۍ ته په کتلو دغه ګام اخیستی او هیله کوي چې په دې سره به د پولیو مخ په زیاتېدو مرض قابو کړل سي.
ګټو خو نو خود په شی ده مطلب سر سره په شوق باندې کار کوي په خپل چا مو وای 2500 روپۍ د اکسینو د 2500 روپۍ لپاره خو نو قاری ولا کا وکړه نو اوس په 1500 روپۍ سره د قیمت پورې څه په دوه کې لوی هغه دغه ایڈوانټیج مو لپاره دغه دی یو کې کړ ریفیوزل چې کوم انکاریان په خپل مطلب مشت د کار باندې کوي دا مهم کی اوس هغه مهم دوران دی مو سرکار شروع کی.
هلته په ضلع زیارت کې د پولیو ساس کې ورکولو ټیم یو غړی عبدالجلیل د حکومت دیګام په اړه وایي
پخوا که ونی سره راکول یا غټی منګایم کمی ولا اوس کدی 1500 راکی 1500 شانم دغه رنګ ګران څل چې د کور خالی نور شات وګره غړی ته وګره غړی کلو دا ټیم په یو سل فضا یاد نو نور شانم دغه رنګ وسره کی 1500 راکی زموږ لپاره به خلر د حکومت عمر منو سي شهر سره کړی دي سپغت ګوري دغه مشکلات پولی والا ته موږ زو پر کلو باندې
د سیمې یو ځای اوسیدونکي نصیب جان بیوای پولیو ټیمان په ډیرو بدو ټولنیز او سیمیز حالاتو کې کار کوي ځکه د حکومت دغه ګام اوس هم د ده په وینا کم دی
دا خو کار چې زر زر ورکړي دا خو غریبان دا ګرګر د خاورې او لمرونه او سرګرد بیا نن ته الله دی نه دې کې بیا دا رد یې سیکورټي ریسک دی خاص کر نو په کار چې ګرته دا ډیر روبالا
یا د دې حکومت په داسې حال کې د پولیو ټیمانو ورځنی معاش یا اعزازیه ورزیاتوي چې په ټول ملک کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون بلوچستان هم له پولیو زیات اغیزمن ګرځول سوی او یوازې تر پروسه کال 2011 پورې بلوچستان د پولیو 3 ناروغان لرل کوم چې په 1300 کلونو کې د یوې صوبې تر ټولو زیاته شمېره ده نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه
د نیاز مسخیل رپورٹ تاسو واورید اوس په د یو رسم د لوخي پاړه رپورٹ وورو په خبري جنسي کې د لوخي دود هم ډیر پخانی دی دا چې لوخي کم ډول دستور دی او دا لوخي چې کم دی دا یو قبیله بلې قبیلې ته څنګه ورکوي او د لر او بر پښتنو قبایلو ترمنځ د دې څه ارزښت نو په دې اړه به نور تفصیل چې دی هغه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال په رپورٹ کې وورو
د خیبر قبایلی سیمې د نورو دودونو په څیر لوخې هم یو ځانګړی حیثیت لري او لا هم په دې سیمه کې څه قدرې ژوندی دی کله چې یوه قبیله بلې قبیلې ته لوخی ورکړي او دغه لوخی ترې قبول کړي نو د لوخی اخیستونکي قبیله بیا په خپله سیمه کې د لوخی ورکوونکي قبیلې هر ډول جایزه مرسته او حفاظت کوي دغه لوخی نه یوازې د خیبر قبایلی سیمې د خپلو قبیلو ترمنځ وي بلکې د او بر قبیلې هم یو بل ته لوخی ورکوي او د افغانستان ځینې قبیلې هم د خیبر خلکو سره د لوخی ورکړه راکړه کوي او بیا په خپلو سیمو کې د دغه لوخی د لوزنامې تر لاندې د یو بل لانجې هواروي او د چا ظلم او زیاتی ته نه پرېږدي د خیبر قبایلي سیمې یو مشر جواز خان کوکی خیل د لوخی په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
دغه دا طریقه وي چې لوخی چاله ورکوي نو اول خبرې مبرې ورسره وکړي چې یاره مثال د مو لوخی اخلی نه اخلی نو دا په مصراتو کې ډبار نو آیا ویریږي کې نو بس ورته وي چې بالکل چې کنه زه لوخی اخیستی شم بس شریک روشي وه لوخی ویری کې بس څونه یې درې څلوېر پنځه چې په څو باندې کور کوي بس په هغه باندې لوخی ویری کې بس را بس خبره وکړي
او د خیبر زخخیلو سیمې یو ملک عبدالله خان یې څه داسې وضاحت کوي
تو سره یو کس لیر باندې روان تو سره مرګری یو زورور کس رومانی کوي نو ته خو به مر سره ودارېږي کنه چې د څل کې ور سره ظلم زی ته که څه حق یو سره څه خبره یو سره غو ته کې نه وو کته ظلم زیاته کې ور سره د سړی سره ظلم ماکا د سړی د مو سړی یا مې خپل یا لوخه خپل سړی څوک ظلم له چاله نه ور کوي کنه داسې لوخه انداسې لوخه د خپل وینه ډیر نږدې شای وو
د خیبر کوکی خیلو سیمې یو سیاسي مشر رئیس نورات خان وای چې د دغه سیمې په ځنې ځایونو کې د حکومت د کمزوري عملداري لامل ځای خلک د لوخي د نظام تر لاندې په نورو قبیلو کې په اسانۍ سره ژوند کولای شي
چونکې حکومت عملداري شته نه دا یو قبیلی د قبیلی نظام یو لاره ده چې سړی آزادانه په بل قبیله کې وګرځي روزګارو کې کوم
او ملک عبدالله خان زیاتوي چې په خوا به کله د افغانستان ځنې خلک د خیبر درې په لاره تیرېدل نو د دوی د حفاظت ذمواري به د لوخي والا په سر وه
نو مخکې خو بس دغلی و شو کې داړین ډېرې وې نو چې کوم کوم لا به لوړو دای به لوړو لوخي والا سره بیا غسو نو بیا لوخي والا سره د حکم کې به زړوارو بس بل کوم ته به اړال واخ افغانستان خلکو به درته سړی راغی راوبیني و چا بر سره ظلم زیاتی شروع کړو نو غالوخي والا به ورپورته کېده چې دغه سره مالوخه ظلم ترته پرېږدم نه او څه حق دي یو سره زیرته کې نه او حق مونه لیرکام دغه پرې ذمہواری بین کړه
او د خیبر سیمې یو بل مشر حاجی زړور خان وای چې اپریدو به د لوخي د پاره بدی هم په خپل سره خستا
نو دا پریدو پوخ یا واغا و اکیدا و طریقه و چه پسه به علال شو نو پخصری به بده پر اکشن خستو بدی بیم پکړه خدا سړی بیا غتا نه پرې خو قبر وسلم ته.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې لوخی د یو بل د جایز مرستې دپاره یو ښه دود و، خو ولې اوس په دې سیمو کې د وخت بدلېدو او د تراګرۍ له امله دغه دودونه په ورکېدو دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري، او د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. نو د مجید بابر لما لنډ خبرونه واورو.
د کوټه خار سرنیز دی پر سټلایټ ټاون کې یو بمی چاودنې ځای خلکو ته مرګ جو بلاړه ولیدا. د امریکا د دفاع وزیر لیون فنیتا په افغانستان کې د پوځي مشرانو سره لیدو لپاره په ناڅاپي دوره دغه هیواد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د ناټو لخوا په بمبارۍ کې د عامو خلکو د وژنې له کبله افغان ولسمشر حامد کرزي خپل د چین سرکاري دوره رالنډه کړې ده. د کوهستان جرګې کې اوریدنه په سپریم کورټ کې روانه ده. د ایټلی میډیا وایي چې دغه هیواد پولیسو هغه کس په دې تور نیولی دی چې تیره میاشت دغه هیواد په جنوبي برخه کې په یو سکول کې بمی چاودنې نه کړې وه. ایران پوښتنه راپورته کړې، آیا د نړۍ طاقتونه روان او نه په ماسکو کې د هیواد په لانجمن اټومي پروګرام خبرو اترو ته تیار دي او که څنګه؟ په شام کې مخالف فعالین وایي دغه هیواد په حما ریاست کې حکومت پلو ځواکونو لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژلي دي.
د مجید بابر نام لند خبرونه واوریدل. او اوس په 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې واورو. که څه هم پښتانه سباندې 5000 کال وړاندې د افغانستان د بلخ په خوشا کې استوګنه خپل کړه او اریایی مدنیت یې جوړ کړي، خو د وخت په تیریدو سره پښتنو د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډوالي وکړه. په د پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام کې به دا واورئ چې پښتنو څه وخت او د څه لپاره هندوستان ته کډوالي وکړه، او دغه کډوالۍ د دوی په ژبه او کلتور سا اغیز کړی دی. دا پروگرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمی جوړ کړی، چې راځي په ګډای واورو.
پښتانه په نړۍ کې ګران اوریدونکو، د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې د ویبلې کړي سره مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پښتنو د اصل او نسب، تاریخ او پښتو ژبې په اړه مو په تیرو پروګرامونو کې معلومات ترلاسه کړل. په روانه خبرونه کې به دا واوري چې پښتنو له خپل اصل ټاټوبی افغانستان څخه څه وخت او د څه لپاره د هند پر لور کډوالۍ یا هجرت ته مخه کړه، او دا کډوالۍ د دوی پر ژبه او کلتور څه اغیز وکړي. په دې پروګرام کې مو په لندن کې میش د پښتو د لیکوال، تاریخ پوه او څېړونکي شاهسوار سنگروال سره خبرې کړې چې نوموړي د هند په نیموچه کې ډېرې څېړنې کړې او ډېر څه یې په سترګو لیدلې دي. د خبرو په سر کې مې له شاهسوار سنگروال څخه پوښتلې چې پښتانه څه وخت او د څه لپاره له افغانستان هند ته ولاړل. نوموړي په ځواب کې وایي
د اسلام د سپیڅلي دین د خپرېدو نه وروسته څو عملونه ډېر د پام وړ دي. لومړی دا چې تاسو پوهېږئ چې دا پښتانه قومونه اکثره د مالدار او د څارویو په روزنه بوخت وو، او دوی د څارویو د روزنو دپاره مجبور وو چې د څړ ځایونه پیدا کړي. نو دې ته اړ وو چې د څړ ځایو د ویش په لبابته دوی له یوې سیمې نه بلې سیمې ته کډه شي، او د هند ځمکه یا د هند نیمه وچه د څړ ځایونو دپاره ډېره مناسبه او په زړه پورې وه. دومره خبره د شمیر د زیاتوالي له کبله هم ځینې پښتانه قومونه له یو ځایه بل ځای ته تللي، او دریمه خبره د ځمکو د ویش مسله هم د پام وړ دی. او بله خبره چې ډېره مهمه ده، هغه د بهرنیو بریدونه وو. ډېر وخت په پښتنو باندې بریدونه شوي بهرنیو لخوا، دوی هغه سیمو ته چې هلته یو څه د دوی دپاره هوساینه وه کډه شوي دي. او له بده مرغه د دې د کډوالۍ بل لامل دا و چې دوی ډېر ځله په خپل منځي جګړو کې هم بوخت شوي دي، نو دې ته اړ شوي چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي. او د اسلام د سپېڅلي دین له خپرېدو نه وروسته بیا په دې باندې دوه نور لاملونه یو ځای شوي، چې یو لامل یې دا و چې د اسلام سپېڅلی دین هغو سیمو ته ورسوي چې هلته اسلام نه و خپور، او د جهاد په پلمه باندې یا د اسلام د سپېڅلي دین د تبلیغ لپاره خصوصا هندوستان ته چې تاسو پیږئ چې د افغانانو ونډه خصوصا د پښتنو ونډه د اسلام د سپیڅلي دین د خپرېدو په باب هندوستان کې د پام وړ و او نه هېرېدونکی دی. او بل کوم ریاستونه یا کومې واکمنۍ چې د هند په نیمه وچه کې پښتنو مشرانو رامنځته کړي، د دغو ریاستونو یا د دغو واکمنیو د پیاوړتیا لپاره یا د دغو واکمنۍ د ځواک او واک لپاره دوی هغو سیمو ته مخه اړولی چېرته چې پښتانه میشتو ودانو.
سنگروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ذکر وکړی او ځینې تاریخ پوهان هم وایي چې له افغانستان څخه ګڼ شمېر پښتانه په بیلابیلو وختونو کې د فتوحاتو لپاره تللي او بیا هم هلته پاتې شوي دي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
بالکل، کفرزن منګه دیو لرغونپو یا دیو ختیسپو دی بلو نظر راخلو دی او یاد د پچیر دی نچلون چې وایي چې یا خصوصا د هند تاریخ په 2018 مخ کې هم دا خبره یاد شوی دی چې کله پښتانه په دومه پیړۍ کې د سند نه راواخله د کشمیر تر برخو پورې او د ملتان شاوخوا سیمو پورې وایي، کله چې پښتانه دلته ځای په ځای شول دغه وخت کې محمد بن قاسم وایي چې بیرته خپل مرکزي حکومت وغوښته، یو تعداد هغه مسلمانان چې د سند په شاوخوا سیمو کې او یا د ملتان په شاوخوا سیمو کې چې ځای په ځای وو، هغه پخوانی راجاګان چې دوی د اسلام د سپیڅلي دین د کسانو د برید نه تر شاسی وو یا نورو سیمو ته تللي وو، هغوی دې بېرته راغله چې دا سیمې بېرته ونیسي. وایي دغه عربو پښتنو ته پناه وړه او پښتنو هم دوی ته پناه ورکړه. نو د دې نه سړی داسې معلومات ترلاسه کولی شي چې په دغه وخت کې لا هم، یعنی په دوه مجري پیړۍ کې لا هم پښتانه د شمېر له کبله، د څومروالي، د څرنګوالي له کبله د پام وړ وو چې دوی د هغو راجاګانو په وړاندې ودرېدل او عربو ته یې پناه ورکړه. خو خیر، هره خبره چې وي به دغه څو لاملونه وو چې پښتانه دې ته اړ شوي دي چې د هندوستان په پراخو ورشوګانو کې خواره سي او هلته نتیجه بیا دا شوه چې دوی هلته واکمني جوړه کړه. تاسو ته معلوم دی چې تقریبا په څلورمه هجري پیړۍ کې، یا د نن نه زر کاله مخکې، شیخ حمید لودی چې پلازمینه خپله د ملتان ښار و هلته یو واکمني جوړه کړه. دغه مې ضرور ګڼله چې ما مخکې یادونه وکوله چې پښتانه نه یوازې د پښتنو د واکمنۍ لپاره په هندوستان کې جنګېدلي، له بده مرغه چې د نورو واکمنو لپاره هم جنګېدلي. فرضاً د سلطان محمود غزنوي صحیح چې د افغانستان واکمن و او غزنی پلازمینه و، ولې اصلاً د ترکیې و، او منتها غزنوي محمود هم مور پښتانه وه. نو کله چې د ولس واري یا زیاتو کم په هند حمله کوي، یو وخت هم د برای ترلاسه نه کړ. نو وروسته مور ورته ویل چې ته زویه پښتانه په خپل لښکر کې ونیسه. نو بیا د پښتانه په خپل لښکر کې ونیول او د دې لښکر واخنه برخه هم تقریبا پښتنو جوړوله، او هغه پښتانه مشران چې تر شا د پښتنو لښکر جوړ کړی و او د سومنات، یعنی د هندوستان په هغه مهم بوت چې تاسو ته معلومه دی، په هغې برید وکړو. په هغې کې یو ملک یحیا و، بل ملک محمود و، همدغسې ملک عارف و، ملک غازی و، ملک شاهو و، چې دغه ملک شاهو کورنۍ هم وروسته بیا په هندوستان کې واک پیدا کړي، ملک خانو و او ملک احمد و. دا د خانو په باب یو لنډۍ موجوده ده د موږ په ولسي ادب کې، که د خانو لښکرې راغلې زه به ګوملې ته د یار سلام ته ځمه. تاسو ته معلوم دی چې د شهابالدین غوري په زمانه کې هم ډیر پښتانه، خصوصا دا غوري اخیل پښتانه یا خیخي تبرونه یا نور، که هغه غلجي دي که هغه دراني دي، دغه بیلابیل قومونه تقریبا هندوستان ته مخه کړه چې ګڼ شمېر پښتانه د شهابالدین غوري د واکمنۍ په مهال هندوستان ته تللي دي. او له شهابالدین غوري نه وروسته دا سلسله همداسې شروع کیږي ورو ورو تر هغې پورې چې بهلول لودي واک ته رسیږي. وایي کله چې په بهلول لودي باندې به سخته راغله، نو دی به مجبور و چې د کسی غره ته یا د سلیمان د غرو شاوخوا سیمو ته ځواب ولیږي، او له هغه نه ګڼ شمېر پښتانه ځوانان د خپل لښکر د پیاوړتیا دپاره هندوستان ته راوغواړي. نو همغه و چې ورو ورو دغه له یوې خوا هم د پښتنو واک او حکمراني په هندوستان کې ټینګه شوه، او له بلې خوا دغه پښتانه په بېلابېلو وختونو کې هندوستان ته راغلل، او په هندستان کې آباد شول، په هندستان کې ځمکه خپل کړې.
صحیح شاه سوار سنگروال صاحب، بل پښتنه دا پیدا کیږي چې تر کډوالۍ وروسته پښتنو په هند کې خپل ژوند په څه توګه پر مخ بیوي؟
یو شمیر هغه نوابان یا هغه خانان او ملکان چې دی سیمه ایز واک هم درلوده، خو که دغه سیمه ایز واک هم درلوده، که چېرته هغه د پښتنو پاچاهانو واکمني وه او که چېرته هغه د مغولو واکمني وه، دوی دا سیمه ایز خپل واک ساتلی و، یعنی یو ډول خودمختاري درلودله. دوی صحیح ده چې په ځینو وختو کې به همدغه که د مغول واکمن و او که پښتانه واکمن و، کله به چې په دوی باندې غږ وسو نو د علاجات په شکل باندې دوی خپل لښکرې درلودلې، خپل ځوانان یې درلودل. دا هم د دوی سره ځینې دایمي و او ځینې هم که په کله کله وختو کې به دا ځوانان راټولول، بیا به د هغه مرکزي حکومت د پیاوړتیا دپاره یا د مرکزي حکومت د پراختیا او پرمختیا لپاره به په دغه سیمه ییزو واکمنو باندې غږ کېده چې دا په ګڼ شمېر کې، په ډېر شمېر کې، یعنی د بنګال نه راواخله تر وی هنده پورې، او یا همدغسې د وی هند نه راواخله هندوستان تر نورو سیمو، خصوصا په شمالي او شمال شرقي سیمو کې په ډېرو ځایو کې سیمه ییز واکمن پښتانه و. هغه که د سوري ټبر و، هغه که د نیازي ټبر و، هغه که د لودي ټبر و، حتی په هغو کې د کاکړان هم و، حتی په هغو کې نور بېلابېل قومونه هم و چې هر سیمه ییز واکمن د ځان دپاره یو لښکر جوړ کړی و.
سنگروال صاحب، آیا له افغانستان څخه هند ته تللي ټول پښتانه هم هلته پاتې سول که ځینې یې بېرته هېواد ته راغلل؟ او هغه چې هلته پاتې سوي دي د هغو لامل څه و؟ هغه ولې هلته پاتې سول او هغه نور بېرته راغلل؟
یو تعداد هغه کسان چې نسلونه نسلونه هلته په جاګیر کې پاتې شول، فرزند ځینې خانان هلته پاتې شول چې دوی دغه د خاني سلسله له پلار نه زوی ته، له زوی نه مسی ته، همداسې پسې راوغوځېده د خپل جاګیر د ساتلو دپاره، او د دوی په ګاونډ کې او یا د دوی په د واک په ساحه کې چې کوم نور پښتانه ورسره وو او نسلونه نسلونه پاتې شو، هغو ولیده چې هلته ژوند خوندي دی او هلته ژوند په آرامي باندې تېرېږي، پاتې شول. ولې یو تعداد بېرته راغلل؟ یو تعداد هغه واکمنو سره چې تللي وو او د دغو واکمنو سره په لښکر کې بېرته راغلي دي، او ځینې بیا له بده مرغه د خپل منځي جګړو له کبله بېرته افغانستان ته راغلي دي، دې دپاره چې په دغه جګړو کې نور هم ښکېل نه وي، بېرته خپل پلرني هېوادو ته راستانه شوي دي. خو ډېر شمېر هغه پښتانه چې تللي او هلته آباد شوي دي او هلته د ژوند نیکمرغه شېبې لیدلي دي، له بده مرغه بېرته افغانستان ته نه دي راستانه شوي.
نو اوس چې کوم پښتانه هلته په هند کې پاتې دي د پیړیو راهیسې، څوک د لسګونو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، دا کډوالۍ یا هجرت د دوی پر ژبې او کلتور څه اغېز کړی دی؟
زه دا غوښتم چې د دې نیازیو یو تاریخ په بشپړه توګه نه، خو لږ تر لږه باید یو تاریخ ما لیکلی وای، نو داسې مې هغه هم کړ چې هغه نیازي څوک دي. ما غوښته په دې باندې یو څېړنه وکړم، ځکه تاسو ته معلومه ده چې دا درې قومونه د پښتنو په د هند په نیمه وچه کې هم یې واک درلوده او هم یې شمېر ډېر و، چې لودي دي، سوري دي، نیازي دي، او دا تربوران هم دي تاسو ته معلومه ده، او پلار یې اصلا لودي ده او دا نیازي او سوري ده، دا اولاده ده، یعنی نږدې تربوران سره پیدا شوي. کله چې زه میاوالې ته لاړم، نو په میاواله کې مې کله چې دا پښتانه لیدل، ټول کړه وړه یې د پښتنو و، ډېره یې درلوده، حجره یې درلودل، او یو جوړه ښه بریتونه یې درلودل، کالي دا ټول لباس یې دې ته ورته و. نو فقط همدغه بریتونه به یې تاول را بغې کې خان صاحب مې هم پټان و. دغه خبرې او د پښتو ژبې یوه ټکی هم په دې کې ژوندی نه و او نه په پښتو باندې پیدل. ډېر سپینګیری کوم یو که به پیدا شو هغه به ګوډه ماته پښتو ویلې، خو پښتو یې لاسه ورکړې وه. خو څومره چې د کلتور په ساتنه کې ژبه رول لري، زه فکر کوم چې بل توکی به لا دومره د پام وړ نه وي، ځکه ژبه پخپله د کلتور د انتقال وسیله ده. نو کله چې ژبه مري، ورو ورو کلتور هم د یوې ټولنې له منځه ځي. نو په همدغه اساس باندې په هندوستان کې هم چې زه لاړم، فرضاً دغه نوی ډیلي، زاړه ډیلي، دواړو ته لاړم، ما غوښته چې هلته زه د شهاب الدین غوري د مهال ځینې نښې نښانې پیدا کړم، او زه په ډېرو هغه زړو زړو ځایو باندې ګرځېدم. یو ځای ته ننوتم چې دا نو مخامخ د شاه سوری هغه ډیره تاریخي کلا ده په نیوی ډیلی کې مخامخ یو بل زړه کلا ده، خو داسې معلومیږي چې د پښتنو هغه جوړښت یې د پښتنو کلاګانو ته ورته ده. کله چې زه پرې ورننوتم کتلې مې شاوخوا ښي و چپ لاس ته داسې تیګې ولیدلې وې او ټولې دا کلاوې هم له تیګو له ډبرو نه جوړې وې او دا ډبرې هم لکه خښتې غوندې داسې جوړې سوې وې چې سړی ورسي حیران پاتې کېږي چې هغه وخت کې په دې په پښتنو کې څومره عظمت موجود و چې دوی داسې کلاګانې داسې جوینه جوړ کړي دي. خو ښه وړاندې چې لاړم هېڅوک نشته نو په دې کلا کې وړاندې چې لاړم ګورم همدا کلا کې یو وړوکی مسجد هم و چې لاړم په دغه مسجد کې دوه کسانه ناست دي. یاره د عمر به داسې وګڼه چې د پنځه اویا کالو شاوخوا به و دا بل به اتیا و. کله چې ما د دوی سره خبرې شروع کړې اول خو راته ویلې چې ته به تږی سوی موږ به د څا نه اوبه درته وباسو. نو ما د څا اوبه خو به ترخې وي نه دا اوبه لکه د زمزم اوبه دي او دا شابودین غوري دا په خپلو لاسو دا څاښ کلي. دلته نو ما ته خپله خبره پیدا شوه ځکه دی زه وم پېژندلم چې زه افغان یم چې زه خو د همدې خبرې پسې راغلی وم. نو ما پوښتنه وکوله چې ته څنګه وایې چې دا څا شابودین غوري ایستلې. وایي دا ځکه زه وایم دغه څوک چې نو عمر یې پنځه اویا کلن ده ده راته وویلې چې دا شابودین غوري چې راغی وایي د ما نیکه ما په خپله لیدلی ده چې د ده عمر یو سلو دیارلس کلن و. ما ته کیسه کوله چې د ما نیکه د سلطان شهابالدین غوري څه دلته راغلی و او دغه څا دی په یوه شپه کې وښکله. کله یې چې وښکله وایي اوبه یې خوږې وې نو بیا یې ورو ورو شروع کوله دا مسجد یې جوړ کړو هین داسې خبرې مبرې جوړې کړې. ولې له بده مرغه دغه سړی هم په پښتو نه پوهېده خو په دې افتخار کوو چې زه د شهابالدین غوري د تخم نه یمه او زه پښتون یم زه افغان یم زه پټان یم په دغې کلمې افتخار کو. خو له بده مرغه نورې د کلتور نښې نښانې پکې ژبه خو بیخي نه وه د کلتور نښې نښانې هم چې په پښتنو کې کمې په هغه اصلي بڼه موجودې دي نه لیدل کېدلې.
اوس با اونیس پروگرام روخانه مستقبل ورو چې منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
که څه هم د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سهولتونه کم دي او د جینکو تعلیم پکې په خاص توګه ډیر کم دی، خو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر جینکۍ داسې شته چې ورته کله هم موقع په لاس ورغلې. دا یې ثابته کړې چې د عزت او حیا په دایره کې دننه او د پښتونولۍ د روایاتو تر څنګه ځان د نړۍ سیال جوړولی شي. فاطمه نور د کرک ضلع د رستپاتې سیمې د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري. پلار یې وفات شوی او مور یې پېښور ته کډه کېدلو نه پس یوه معمولي نوکري کوي او د خپلو درېو یتیمانو بچو پالنه کوي. فاطمه نور دا مهال په امریکا کې د تعلیم لپاره د یو کال وظیفه ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. فاطمه نور د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د دې پروګرام په حق لوای
بکیل یس یو پروگرام دی کینیڈی لوور یوت ایکسچینج سٹریٹ اسکالرشپ د دې کې یو کال لپاره لکه سټوډنټ زی امریکا ته کې یو کال سبق وای اکیډمیک ریال ته کې نو الټر یو هوست فن سره موږ وسیو اور اگری وای سره کول شه دی اگری وای سره لایف سټایل دی اب اف د سو اگری مو موږ دې 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 نو دا د نه کوم موږ کول اکسترا ولو د اکسس لاست ایئر جولای کې مو ته دی ول فورمز نو شو نو سټیس نو اپلای وکړه نو زه یو بل سټوډنټ څخه ورنځانی موږ دوړو اپلای وکړو موږ دوړو
فاطمه نور زیاتوی د دې وظیفې ترلاسه کولو لپاره یې ټولې مرحلې خو په کامیابۍ ترسره کړې. نوموړې وای دا مهال په لسم جماعت کې زده کړې کوي او د دې ترڅنګ یې په امریکایي مرستې د انګریزي ژبې خاص کورس کړی دی. په اتم جماعت کې چې د یو طالب علم عمر کم وي او د سبق بوج ور باندې زیات وي د دې باوجود بل کورس کول څنګه ممکن شو؟ فاطمه نور په دې پوښتنه وای
پوره هفته کې دوه ورځې والا که هفته وي سوای دي نو موږ دې سره لکه خپل ټیچر سره موږ خبره کړې وای چې موږ به هفته پورې ځو کنه دا یې موږ سره کوم ټیچر وای موږ هغه موږ سره دا کوپریټ کوو موږ دې ویل چې تاسو هفته پورې کتلر غواړي تاسو ولځي او به اتوار پورې خوښین چټي نو دې سره اوس کیس لایف کیسه دا غواړي دې موږ خپل سره دا مریچ کو لکه سار بده ته د چراغ یو خپل سبق ویل سکور کی او نو چې کوم سکول ټیسټ وو یا مستو یا امتحانونه وو موږ هغه ته شپې ټایم کې یا مخام ټایم کې سبق ورته ویل او دغه خو لکه اکسس وو اکسس کې دونه ګران سبق نه خیر دی چې دغه سیتا څه کانسپټ یې ساتي چې یا د ویل اورا شګر نه نو موږ وسهر نه ورګو ته نو کوم سبق ویل خپل مغه مو
فاطمه نور وړاندې وای چې د دې کورس لوجه ورته خپل د سکول سبق هم ډیر آسان شو نو موړې وای په اول کې ورته انګریزي زده کول ډیر ګران کار ښکارېدو خو اوس ورته پکې هیڅ مسله نشته فاطمه نور وای زیاتره ملګرو ته یې د کورونو نه اجازه ورنکړې شو دا چې دغه کورس کې څه مسله وا او کسنګه نو موړې په دې پښتنه وای
نن دې کې اوسه انسان خبره نشته دا لکه څنګه نه پښتو ته نه مزبیر وای ته هیڅ نه څه خبره نه و دا خو انسان باندې خپل دا موږ چې دا اکسس ولا کار وسو دې دې ولا کوم څه غیر مزبیر شي نه خو لې شي اته موږ مذهب سره او لکه نو چې کوم دنیا کې سره روان دي هغه کې موږ خپل خو درې دي او کله چې کړه امریکا والا موږ سلیکشن دي دې کې موږ لکه خپل مذهب په تور باندې ولا تاسو لایک دی ریشو کوم خپل کپې چې ولا ولا دې کوي شو او کا موږ کول غواړو کو دې سره غواړو موږ ته فل پرمیشن دي او دې کې لکه نه په ټولنیو روایت نه لکه موږ سیبر وایي چې څه څه مسلسل نه شي هیڅ خطر او دروازه کوي موږ دا کوم روم چې کله اکسس کول دا امریکا سلیکشن موږ له تو هر څه مسلسل تور باندې شي وستنو هغه په خیال سره شي ولر دا هیڅ تاسو ګو ستوري نه ساتي او موږ نه کوي نه موږ خبر به دې نشته چې څه څه غواړي دا شي
فاطمه نور وای د کورس کې د انګریزي ژبې نه علاوه هم ډیر څه زده کړی دی
دی لنګویج نه علاوه موږ ته د اکسس کې خو کمپیوټر کورس هم لږ ستار کې او سره موږ ته خېدل او دوه کال موږ کمپیوټر د سره نږدې کوم او نور انټرنیټ یوز کول او سوشل نتورکینګ ایکسرسایز چې کوم دی دا یوز کول او نور لکه موږ
فاطمه نور اویل پلار یې سوار لس کال وړاندې وفات شوه او مور یې معمولی نوکری کوي چې د دې او دوه ورونو د پالنې او تعلیم خرچ پکې ډیر په مشکله پوره کیږي د نن ورځې په روخانه مستقبل کې د فاطمه نور په حواله معلومات درکو چې په لسم جمعات کې سبق وای او د یو کال لپاره یې په امریکا کې د تعلیم وظیفه ترلاسه کړې نو موړې یتیمه ده او وای چې د تعلیم په سلسله کې ورته مور ډیره حوصله ورکوي د فاطمه نور د مور بيبي سره مو خبرې کړې معلومه
سنځي باندې او چې چې ټیکنیشن باندې کار کوم زه مونږ په والا 98 کې وفات شوم او بیا هغه پس چې ما هیڅ سبق ویلی او نمې څه ویلی بس بیا هغه نه بس زما خپل همت او ما سره یو کور مې د کور کې هغې سره ډېر زیات هغه وکړو چې ما یې سبق ووي هغې ما سره لکه خپل پوره همت وکړو او زه یې هغه کړلم که نه سبق یې ما ووي بیا هغه نه پس چې بیا ما ته جاب هم میلاو شولو هغې ما سره په هغه جاب کې کومنډه تر ډه ووهله بیا نه پس چې بس بیا هغې خور سره به زه یو کور کې پاتې کېدلم او بس هغې او ما خپل کې لکه ژوند روان کړلو نور
ماستر له سره د غنې طرف هیڅ کی څنګه هیلپ نه ملاله حسین زیبا وای ټول عمر یې د همت او حوصله یو داستان دی چې پکې یې هر غړې د ازمیختونو مقابله کړي په داسې حال کې چې زیاتره جنکوتا د تعلیم لپاره پلاران اجازه نه ورکوي هغه خپل لور ته د سکول تر څنګه اسره ډول د انګریزي ژبې د کورس لپاره اجازه ورکړو
ما خپل کورس مشوره وغوړله او خپل مرتبه تو اپریشیټ کړم چې ځا کوم چې پورته مون په کابه باندې ورسره ورځه هغه ما ته مو چې یاره د ماشومې لارې تر کوټ ما جوړېږي قسم مې چې دا چې خې نو خبرې قسمت څه دي کې دی هغه یې پر کوټ ورته مو جوړېږي وای بس بیا هغه ورونه چې ته مو هغه په دې خبرې باندې ماشاالله خو بس دا یو ورور چې ته مو هغه لکه انجینرین کاغه شوی او هغه له یو خپل مو خو نه هم له سم کې سبق ویل هغه مو خيارو بس بیا هم له کوم پروډوکټور هغه یې چې بس ټیکټي او ماشومې ته سره کوټ کې سمتا نه و
دا چې فاطمه نور نه یوازې په کورس کې خې نمبر واخیسته بلکې په امریکا کې یې د تعلیم لپاره وظیفه هم تر لاسه کړه هغه څه احساسوي حسین زیبا وای
هغه سکول لا تقریبا یو سال بس وقفانه تل دی هغه کې دی ماشومې او تل نو په دې خبره ظاهره خبره ده چې ډیره فخردار ده او نن په ډیره فخردار یم هغه سکول کې خورم د پرنسپل ماستر زه هغه ماشومان ته ټول ته دا هغه سره اوچته شو غواړم الحمدلله چې موږ ماشومه دونه زیات اورسه او موږ اوسه ته ضرورت لري چې دا موږ په خپل ماشومه باندې ضرورت شته
مونږ له خپل کور ماحول نه زموږ تربیت ته سي دي ان شاء الله دا مونږ ته رزلټ راځي.
نو موږ زیاتوي چې په کور گاوان او خپل پردو کې هم خلک د فاطمه نور په کامیابی ډیر حیران دي.
خاندان خلک هم خوشحال دي ټول. هغه خلک هم خوشحال دي لکه چې کوم حیران دي خوشحال دي حیران دي ستې خپم دي ستې خوشحال دي.
په دې پښتنه چې ځنې میان دي فکر کوي د ښځو تعلیم د پښتو او اسلام سره سمون نه خوري. حسین زیبا وای دغه میاندو ته پکار دي چې په پښتو او اسلام ځان پوه کړي او د خپل بچو او په خاص توګه د لونو تربیت ته توجه ورکړي.
خپل ماشوم ته داسې تربیت ورکړي چې نار څه کېدی شي. خپل ماشوم ته دا وایي چې اسلام او پښتو په خپل ځای ده، حیا په خپل ځای ده، د ستا مخکې تلل ته مخکې ګوره چې مخکې لار څنګه را روانه ده. ګورې هغه د حضرت عمر فاروق هغه دی چې خپل ځای په لار شاړو خوارو باندې خو ته په خپل ځان کې بچوي او مخکې به لار ځان ته جوړوي. مونږ انسانان مونږ به دنیا ته راغلي، مونږ به د دنیا کې ساینس تیرو، وخت په تیرو، مونږ به د دې دنیا په مطابق تیرو. دین په خپل ځای، دین ته خپل هغه ورکو، دنیا ته به خپل ورکو. دا ژوند او دنیا د دین د هر څه سره روان دي.
نوموړی په اخر کې ټولو میاندو ته دا پیغام ورکوي.
زه وایم چې اولاد په لارې کې رکاوټ نه دي جوړ کړی، سر اولاد ته مخې ته لار خلاول پکار دی، مور پلار ته پکار دی چې اولاد دې مخې ته پرېږدي. تا ولې چې مخکې ګوندې ژوند ډېر ګران را روان دي. مونږ پښتنې د مونږ مسلمانانې مونږ به سګور، مونږ به خلک ګورو چې دا څه کوي، دا څه نه کوي. ای سر مونږ الله مقابله کوو چې مونږ شاته یو ګوټ کې کینو. مونږ خو د دنیا مقابله بیا نه شو کولی. مونږ خو الله د دنیا مقابله کوو چې مونږ هغې سره مخامخ شو، د هغې ژبه زده کړو، د هغې هغه وګورو، هغې سره هغې تور طریقې وګورو. مونږ الله په هغې پوه شو چې مونږ ماشومان په ګوټ کې کینو. مونږ ماشومان خو بیا به هېڅ نه کوي.
تاسو د فاطمه نور د مور خبرې اوریده چې کونډه ده او معمولی نوکری کوي، خو د خپل بچو لپاره یې د مستقبل لارې روښانه کړې دي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل ته غوږی. د نن په پروګرام کې د فاطمه نور په اړه معلومات درکو چې په لسم جمعات کې زده کړې کوي او په امریکا کې د تعلیم لپاره یې وظیفه ترلاسه کړې. د فاطمه نور د سکول یوې استاد راته د هغه د کامیابی په اړه ویل چې فاطمه نور ته د انګریزي ژبې کورس ډیره ګټه ورسوله.
مس عبد الجبین سینیئر انګلیش ټیچر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول حیات آباد فیز ون کی ز ٹیچنگ کوم نائن ٹینتھ کلاسز ماں سروی زمگا یو سو اسٹوڈنٹ دئی سلیکٹ کریو دس ڈفرنٹ کلاسز نا اور دئی بتلا اور دا انگلش لینگویج کورس کو آگئی کی دئی کا ڈیرا زیادہ فائدہ اور رسے گا خپل سبجیکٹ کم دئی تو رسے گا لکا. حالانکہ زمگا اردو میڈیم اسکول لی ہو انگلش کو ایز اے انٹرنیشنل لینگویج معشوان دے پارا ڈیر ضرور دے اور زمگا موسٹلی بکس کی دن ظاہر اردو میڈیم دے اردو کی بھی.
بلخوا د فاطمه نور د انګریزي ژبه د کورس استاذه انیلا رحمان وای هغه په خپل هم د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان سره تعلق لري او په سرکاري سکولونو کې یې سبق ویلي. د سرکاري سکولونو نه د کورس لپاره ورغلي طالبلمانو په اړه وای
څه ته وایم چې مونږ د ګورمنټ سکول چې کومه لکه حالات دومره څه خوند کې نه دي سو سره وایم، خو لکه بیا به ټیچرز به اپ نه، یا به لکه زمونږ سیستم لکه خراب اون کې دی. خو هغه شروع کې چې راشي نو لکه داسې حالت چې انګلیش کې خبره کوله انګریزي کې، نو دوی به ورته لکه قتل لکه دوی به پوهېدل نه چې لکه دا مونږ ته څه وایي. نو بیا به اردو کې پښتو کې ورسره مکس ژبه کې خبره کول چې بیا وروستو چې دوه درې میاشتې به دوی داسې اغستلې چې لکه دوی به مونږ سره شروع کې خبره نه شو کولی، او دوی به لکه په څه پوهېدل نه چې لکه اس څه ته وایي، ایم څه ته وایي، اور جمله څنګه جوړول. یو لکه لیکل خو ډېره لرې خبره ده چې بنده وایي چې لکه دا جمله ولیکه او داسې چلوکه. نو دوه کالو کې داسې وشي چې لکه بیا دوی رو 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 کانفیډنس یا حوصله یې لکه رو رو بیا دومره راشي چې آخر کې ماشاءالله ماشاءالله. لکه اوس څنګه دا اگزامپل دی د فاطمه نور، هغه اوس لکه سلیکټ شو امریکا پورې، او هغې ته زه اوس وګورم نو ماته نه لګي چې دا هغه شروع والا جینې ده چې دی به ما سره خبرې نه شو کولی.
نوموړی وای په خپل هم د قبایلی او وروسته پاتې سیمو نه راوته، خو مور پلار یې د خلکو خبرو ته نه بلکې د بچو مستقبل ته پاملرنه کوله چې له وجې یې د دوی ژوند روښانه دی.
زه وایم چې لکه دا یو بابا یو خجل کړی دی موږ سره، او خدای پاک د ټول مور پلار ته لکه دا توفیق ورکړي چې هغه ماشومانو ته لکه دغه وکړي. خو اتلیست ما د بیکورډ ایریا د ټرایبل ایریا سره دا یو میسج دی چې هغه خپل جینکو باندې لکه که هغو سبق سره څوک لري نو هغو د لکه ژمنې کوي نه دا دی چې لکه نیر فیوچر کې به داسې وي چې لکه جنکۍ به اوس چې کوم حالات دي لکه زه خپل د روستو جنریشن د نورو نسل وګورم د مور اور د میا نه نو هغه نه زه بیا اوس والا جنریشن لکه اوس والا چې کوم نسل روان دي د ټرایبلز او د جنکو نو هغه لږ ښه ګورم له ښه حالت کې دی نو سبا موږ امید لرو چې هغه نه بم ښه نو بل سبا ته به هغه نه هم ښه وي خدای پاک به لکه موږ ملک او د ټولو جنکو عزت سره لکه نور هغه پوهه ورکړي او نور تعلیم سره چې موږ پوره ملک کې پوره دنیا کې خپل یو پہچان جوړ کړو.
انیلا رحمان وای پښتانه بیدار شوی او د تعلیم په اهمیت پوه شوی دی او چې د نوی کول جنکی او هلکان یې تعلیم وکي نو مستقبل به یې ډیر روښانه وي. نوموړی د فاطمه نور استاد ده او فاطمه نور چې په لسم جماعت کې سبق وای په امریکا کې د تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کولو کې کامیاب شوې ده. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212211221 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا